پانه درکې شلک سلک درکې ما اړیا بایستای تازه سر بخي شریکې نیمستوي نیمه زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سحر وایي کا د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکام هم شي ډیر نور څه بتر لا سکړي چې په بل کار کې مرسته ور سره کولای شي
که څه هم تړې ناکام هم سي ولې په دې ارزسته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه فلاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ دا سموږ همیشه د ښوونځي او پانتون دا ډول روزل سي وي سموږ باید له نور سره کار وکړو موږ باید د یوې ادارې برخه اوسېږو موږ باید په یو جي کې کار وکړو موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول پامنځنګ په دې برخه کې نشته دوم ډېری وخت دی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي ول د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي دغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي که ته یو ایډیا ناکام هم کې تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژنې نو په ټوله کې ته د دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامي ما اوله دوم ناکامه کړې و خو درېم ډېر ښه کامیاب کړم یو دلیل دا اوس یو غي نه ما کاپیان زباندي ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي مونږ ته د نورو ایډیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلیږي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په یو دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کومه تعقیب کوي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کول شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دي په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرره چې ځوانان دي په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغه سي نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمينه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري ایا د پیسو نه درلودل یو لوی خند نه ده کنه دوی به پیسو هم کولی شي او کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او کپلومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي په کرایه ورکړي دا هم یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي یعنی تجاری کوي انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي $1,000,000 جوړ کړي ډیر کسان موږ پیژنو مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي مارک زاکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده اما د ده آیډیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم ښه ایډیا لرم ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي کې چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي کې چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق پته نه وړاندې کوي. ډیر د ځوانانو سره زما مخامختیم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي، چې مرته مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کو، نو دا ورته وایم چې که 15 کاله مر باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول شي نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نوال دوی دی وکي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري، دوی دی اول دده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی چې وشه ایدیا مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسي کسان ستا داسي ادارې ستا چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایدیا لري، اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کې چې عاجل یو ویب سایټ ورته جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسي، پیسې باید د شانو باندې مصرف نه سي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل ایدیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېده، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرات وکړي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه ګران اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست خغلی عنایت الله مومند دی، او په دې اړه بغیږي چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو، هغه قانوني بڼه ورته آماده نه و. موږ وتوانیدو چې هغه قانوني چارچوب ورته جوړ کړو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتور خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې ودرېږي حقوقي چارچوب دې ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته ستراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو مادن یا قانون ورکړئ قراردادونو ته. په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده، یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قرارداد پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایټو برخه کې اعلان ته ورکړی وی.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي، هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو بعد رویلټي یا حق الامتیاز په هغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغه شرکت به یا به تخنیکی ستونزې وي او یا به هغه ضروری تجارب چې باید ولري هغه به نه لرود او د هغه د پروژې د انکشاف مخنیوي سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده فکس ده او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسي کوي، دا بیا ځي شورای عالی اقتصادي ته، شورای عالی اقتصادي هم د نظر نه تیروي، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت موږ دا پروسه داسې کړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سو، لکه د مساینک، لکه د حاجیګک او د ځینو نور.
د مساینک په اړه باید ووایم چې موږ چینایي کمپنۍ چې د دې قرارداد ګټون کې د غوی سره موږ مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادی ته لیږل ده، په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی ځینې لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ
لرغونی آثار دي
بلې او پاتې شو. د حاجیګک موږ پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په را روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورای عالی اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه که در لو دعوت د قانون وزارت په خانه او چارواکو داسې ویډیو چې ممکن په 2-3 کال کې ځینې مهم قانون نشي استخراج پیل سی ول تر اوسه نه دی پیل سی. دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه سمره شفاف او سمره دقیق او په سم ډول دي.
غټ قراردادونه مادن برخه چې د یو مغلقه برخه ده او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې تابان کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه 2-3 کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کی یا هغه درې کاله کم از کم درې کاله دی او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا 2 کالو 3 کالو کې اکتشاف مرحله ختمومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلقوالی، وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
تابند قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې 9 قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي نه منظوري واغسته او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي او هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلی سو چې قاچاق د معدنو یا د قانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړی ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبا کې 2-5 ولایته سروی کوي، بررسی کوي او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي شناسایی کوي او بیا وروسته گزارش راوړي دی کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنې تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي، منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مودای هغه قانون منسازی ده، یعنی که چیرې یو غیر قانونی استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو ته بند هغې غیر قانونی مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال یې زه تاسو د شوکانی در کوم یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانونی استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانونی توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج و په بدخشان کې او دغه راز په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي، یعنی که چیرې اعلان ته ورکړل شو قرارداد ته وشو تا باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو، موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کو، منظور مو کو، یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
د یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خو طبعا محلی خلک دي چې هغوی هم دې په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغوی اکثر وخت په همدغې په غیر قانوني استخراجونو کې هغوی کار کوي او نور زورمندان دي، هغه ټولو ته معلومه ده. نو هغه
خلک دا غواړي چې څه وخت به موږ ښه عواید له قانونو څخه ولرو او هغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي، چې کله خبره کیږي هغوی د عایدو او د پیسو خبره کوي. موږ به دومره یو بودیجه چې موږ تر یو حده پورې خودکفایي ته ورسوي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنکړل شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو دپاره اوس فی الحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فی الحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به دوچنده شي، یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثره د رسانه او د نظر نه ولیدلې هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه در کوم د افغان تاجک پروژه ده. هغوی کې $80 میلیونه سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتره سایزمیک شوی دی او یو څا برمه کیږي چې انشاءالله تر نیمایي تر 2040 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې موږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې $1 میلیون عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې موږ په هغوی باندې ګاز خرڅوو، چې یو یې د مزار پروژه ده، یو یې د بیات د شبرغان پروژه ده، چې په روان هفته کې موږ هغه د مسؤلیت چې د ګازو موږ لرو هغه انشاءالله ورته آماده کیږي او ګاز ورته ورکول کیږي. یعنی جامن موږ پروژې لاس لاندې لرو چې انشاءالله په آینده کې به ښه عاید ولري. مننه تاسو نه ډېره زیاته.
Thank you. سرگو ملنگو با چاہی دی سر دقشی سال از رو سرگو ملنگو با تنام پا گردا شروع با بی ملنگ راشا با تنام پا گردا شروع با بی ملنگ راشا رو با بی رو با بی رو با بی ملنگ راشا رو با بی رو با بی رو با بی ملنگ راشا شروع